سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي دا قانون په یکاو لنګولس ولې کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو ویل افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیانی او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړی دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغه قانون یو میلیارد او 100 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه یواد قزاق غاز شرکت د ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د غاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون ویل اوس مهال د قزاق غاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن غاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن غاز د ټاپی په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده، د پنجشنبې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د Without Borders 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافع همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متاجونو کې د ریلپس یا تدرمنن یو ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متاجونو کې د ریلپس پاړه یو ورسته څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه نږدې 50% ده، خو د تخمینې شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 70% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډیر محتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې 3000 درملنه سوې ده خو بیرته محتاط سوې دي. د نن په خبرونه کې مو په محتاجونو کې د ریلپس په اړه د میهمانو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ وهم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یو مرده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي دا معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي د ده استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدا لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي د خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمي ناروغۍ د معتاد شخص بدني ناروغۍ د معتاد شخص رفتاري ستونزې لذت په مقابل د مقاومت کې عدم د خود رفتاری د خپل شخص او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي د مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړی او کوم اعتبار او اعتماد د چې په سما او کورنۍ او خپل دوستان او عزیزان سره درلود نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې تم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب واډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلاب دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافی پوهه د مریضانو د تداوی په حکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
په پر سب ستاسو څخه به وپوښتو، د ارواپوهنې او اجتماعي پلوه مو ریلاپس وپېژندئ، اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلاپس څه ته وایي؟
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنی ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشه اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپل نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپ صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و دا ارتباطات بین افراد خپل چې دا خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دین، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دین. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړهسوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د ملورو بېرته باز ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلار دی پودر وشی، یا می خور دی زت پودر وشی، یا دی میړه پودر وشی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ته ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې د خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهانو وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواله لوری مکلفیت لری چه باید اغا کلان چه دروانی ستونز و اختلالات لپاره ترتیب سویده خیلی تطبیق کری ترسو وکولیسی چه او ناروغ پا منظم دوال خپل تداوی او درمانه واخلی. کل چه خانسولر یا روانشناس ده معتاد هر اختلال تشخیص نکری نو در تداوی جریان او در درمانه نقصه ده باید نقصه تداوی او درمانه ونشی.
ارواپوهان چه وقتی شروع سوی شخص بیرت معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسی پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبی یا اب. خپل مراجع باید مراکزو تا لارسی کم وقت چه ستون سرمخ کیگی یا هم کم اختلالات سرمخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تا ورسی چه زیر دقا ستون سرمخیم، او که مراکزو تا مراجع هنسی که ولی طریق در تماس تلفنی باید در علیک دوامدار رو سیگی. سه چه بیر مهم دی حقداد چه یو مریض چه کل سهت منصوی وی او دا پا جمعی که زوند که وی دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کومه نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چورخ سوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید پا منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ مخبل روخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که در قضیه پا صفت تر پای پوری در خپل ناروغ در وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وجه ورکری، کسی هی ناروغی لری کورنه سرمال شی او در خپل ناروغ هر دول حقوق تامین کری. درک دی ناروغان و زیادوالی او پا افغانستان که دی نشت امکانات که دغه څنګه په تاسف سره شند داده.
تا خود اجتماعی کارکون که مسئولیتون اسول د معتادین و کورنه خپلوان او ټولنې عام خلق سوکی چورق سوی خلق بیرت معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کاروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکتر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا په هدا لاس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خفګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا به واس ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بهي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیرم منتر ازي چې میډیکل جنډ سره ویل کیږي.
آیا په هدا لاست؟ په پر سر د بیا موتات کېدو هم دا نشه نشانه څه دي؟
د ریلاپس جسمی عرض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیاس وزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دی، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جدیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورته پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی.
زنی دکتران ده موتاد نمگره در ملنه در لپسی لط بولی؟ خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپل خوخه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تختی. دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل د مریضان د نشه یي توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکتران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو موته ده چې ریلپس صفحې ته لاړ نه شي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، یاغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړی و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کور ودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Dusti tapa mandi di wo mandi dam. چشمت با من گفت خودت خاموش و یه دنیا سخنگو چشم مستت را بنازم. هزاران راز باید مژگان زدن گفت هزاران راز باید مشگان زدن دو دوستی تب من دیدی و من دیدم دوستی تب من دیدی و من دیدم فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم